وخت د غرمې 12 بجې د مشال رادیو د په روانه خبري غړې کې مو زه نجیب امیر هر کله کوم اوریدونکو د پدې خبرونه کې را سره د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه دي تفسیری لرو همدارنګه په نور موضوعاتو باندې په روانو چارو باندې به تاسو ته معلومات درکو خو د دې هر څه وړاندې د دې محل خبرونه درته زما همکار مجید بابر باندې کوي.
شیرون بے مشال خبرونو سرٹکی د فاٹا قبائلی مشرانو پارلیمانی غړو د روانې میاشتې په 14 نیټه اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت دلته د پولو سره د مرستو لپاره 3 اربع روپۍ جاری کړي دي. په ترکی کې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند پارلیمانی ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې. تفصیل د قبایلی سیمو سیاسي مدني او پارلماني مشرانو ویلي دي چې د روانې میاشتې په 14 به اسلام آباد ته د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناشته کوي. تېره ورځ د خیبر قبایلي سیمې په شاکس کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړه شوې غونډې ته د وینا پر مهال د فاټا د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وویل
وقت روم زم دغه شان دے غلام خو بیا ٹک دو او کبھی چنا زا هم دغه شان دے حقوق غړم چتنګ نور پاکستانیان وي نو بیا راو چا صدا خپل حق لا او د خپل حق لا چې په کم ځای کې زو غړم چې زو سلو غړم چې ته زر موجود وي چې زو زر غړم چې ته یو لاک موجود وي.
د دې غونډې مقصد د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه په پارلمان کې د آئینی بدلون په اړه د هغه ترمیمي بل لپاره ولسی او پارلماني ملاتړ ترلاسه کول وو چې د پارلمان په سیکریټریټ کې جمع کړل شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د دلدلو د پولو سره د مرستو لپاره 3 اربع روپۍ جاری کړي دي چې د یادې صوبې په 12 ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغېزمنو خلکو ته ورکولی شي. د سوات سره تعلق لرونکي د واکمن ګوند تحریک انصاف پارلماني غړي امجد علي په دې اړه مشال ریډیو ته تېره ورځ وویل
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د ډي سي هر ډسټرکټ د ډي سي انډر نو ان شاء الله هغه کې به کمیټي هغه به قاعده خبره کړه د بینک تر طرفه نېشنل بینک نه به غوته چې کومه ملويږي او ډیټا چې کومه ده هغه مونږ کلیکټ کوو او د ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي ټینټ او پټوار والے دي تحصیل والے نو ان شاء الله چې کوم کسان مستحق دي هغه ته به قاعده د هغه په اکاونټ باندې شي د پیسې دي.
د تیر میاشتې په شپږویشتمه نیټه راغلي دلدلې د خیبر پختونخوا ګڼ شمېر سیمې وځپلې او په سوونو کسان یې ووجل او جوبل یې کړ. د ترکی وزیراعظم احمد داود اوغلو پرون ترسره شوی د پارلماني ټاکنو نتیجې د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. په سوله کې د 90% رایو له شمېرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د 1.5% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلماني انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند هم دی د ترکی د پارلمان له 1550 څخه 315 خپلې کړي چې د یو ګوندیز حکومت د جوړولو لپاره کافي دي. د کوردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند پلویانو چې په پارلمان کې د سوکو د ترلاسه کولو لپاره لازمي په سلو کې لس رایې ګټلې د انتخاباتو نتایج خواشینوونکي بللې دي. د پخوانی مشرقي جرمني د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ګوانتر شابو فسکي چې د مشرقي او مغربي جرمني ترمنځ د سرحدونو د پرانیستو اعلان یې کړی و پرون د 18 کالو په عمر کې مړ شو. د شابو فسکي مېرمنې ارینا شابو فسکي د جرمني خبري اجانس ډي پي اي ته وویل نوموړی پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې سا ورکړه. ګوانتر شابو فسکي د ختیځ جرمني د کمیونست ګوند د سیاسي بیورو غړی و. د 1991 کال د نومبر په 9 نېټه هغه تاریخي پریکړه چې له مخې ختیځ او لویدیځ جرمني سره یو ځای شول او برلین دیوال ړنګ شو اعلان کړه. د شابو فسکي له دې اعلان سره د ختیځ او لویدیځ جرمني بیلتون ته د پای ټکی کېښودل شو. د تیرې میاشتې په 1/3 نیټه په مصر کې د روس د یوې هوایي کمپنۍ د الوتکې د غورځېدو په پلټنو کې شامل یو لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته چې ترې څرګندېږي د الوتکه په هوا کې ټوټې شوه. د روس د هوا بازۍ د کمیټې مشر ویکتور سوروچینکو تېره ورځ وویل چې د الوتکه په هوا کې ماته شوه او بیا یې ملبه په 40 مربع کیلومتره علاقه کې خوره شوه. خو زیاتوي چې دا ویل به د وخت نه مخکې خبره وي چې د دې الوتکې د راغورځېدو تر شا څه وجوهات وو. دا الوتکه د تېرې میاشتې په 14 نېټه د مصر د شرمشیخ سیمه نه روسي ښار سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه چې د مصر د سینایي جزیرې د عرش ښار په حسنا کلي کې راپرېوته. په دغه الوتکه کې سواره ټول 211 مسافر د دې پیښې له امله ووژل شول. اسلامی دولت وسواله ډله داوه کوي چې دوی په ترکی کې یو مشهور هغه کارکونکي سره د خپل یو ملګري وژلې ده چې د دغه ډلې پر ضد یې مبارزه کوله. د یاد لري له خوانن په یو خبر شوی بیان کې داوه شوې ده چې دوی د تیرې میاشتې په 13 نیټه د ترکی په سانل ارفا سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی ده. د شامی فعالانو د سارنې د ډلې ویان وایي چې د دغو دواړو مړي د فارس حمادي په کور کې د هغه یو ملګري د تیرې میاشتې په 13 نیټه وموندل. دغه ویان زیاته کړه چې د دې نه مخکې هم د دوی فعالان په شام کې دننه وجلی شوي دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ملک نه بهر د دوی کوم یو فعال ووجلی شو. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنس خوبې زموږ د همکار احمد الله نه وره.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 105.13 روپۍ اخستل کیږي او 105.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 145.50 روپۍ او 146 روپۍ. یو پاؤنډ 178.50 روپۍ او 122.13 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.15 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 8.80 روپۍ او 8.95 روپۍ. یو افغاني 1.20 روپۍ او 1.15 روپۍ. او 2.3 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخستې کیږي او 2.85 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به د پېښور په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات دریش، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات دریش، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شپه پاتې خبرونه کې به وره. یو شمیر قبایلی مشران وایي ک اف سی آر قانون ختم شي او د پښتونخوا صوبې سره فاټا شامل شي نو قبایلیان به خپلواکي ترلاسه کړي.
صوبې کې زم کې دلونه تا فائدې شته نقصانات نشته. څوک یې ته جرګه ختم کیږي وخت دې ملکن پښتانه دي فاټا نه پاټا شي ویلې چې ته کوم مطلب ته موږ نه خو پښتانه دي چې ته جرګه ختم نشو، رسم به ختم نشو، رواج ختم نشو.
د خیبر پختونخوا حکومت 1200 زلزله ځپلو زلو کې د مرستو لړۍ پیل کړې ده. او بل راپور مو ده چې مبارز سیاستوال افضل خان لاله پرون په بره درشخیل سواد کې خاورو ته وسپارل شو. خلک ته هغه ښه یادوي.
پښتانه چې څومره دي، د یو ډېر لوی سړي، د یو ډېر ښه اخلاصمند سړي او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو او د ډېر یو پښتون سړي نه چمیش لپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند سر کړی.
قبایلی سیمو کې جنگونو هنرمندان څومره اغېزمن کړي په دې موضوع هم راپور لرو. بلوچستان کې د ټرکونو ډرایوران لغلو سر ټکوي.
پر دې روډ باندې دا شپه نشته چې زموږ د چکان والا ته د لنه درځي او دغه شاعران چې دا بالکل د شپې وسه پر قابل نه دي زموږ چکان د شپې ولاړي.
نور راپورونه هم لرو را سره اوسه. قبایلی سیمې د خپلواک حیثیت لري، له مرکز سره د تړلې پاتې شي او که د خیبر پښتونخوا صوبې سره د زم کړی شي. دا بحثونه له تیر څه مهاله روان دي. پرون هم د جمرود په شاکس کې د قبایلو د حقونو په نامه یو کانفرنس وشو. د غونډې ویناوال وویل دوی د اف سی آر قانون ختمول غواړي او د دې خبرې طرفدار دي چې قبایلي سیمې دې د خیبر پښتونخوا صوبې سره یو ځای شي. فرهاد شینواره له خیبره.
د اتوار په ورځ د خیبر جنسینا د پارلیمان غړو لخوا په جمرود شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه یو لوی غونډه را جوړه کړې شوې وه چې د قبایلي سیمو نه منتخب شو د کمی اسمبلی غړو، سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او زده کوونکو پکې په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته او دوی د پاکستان په کمی اسمبلی کې د فاټا په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره وړاندې کړای شوی بل حمایت وکړ او د اف سی آر نظام د ختمولو غوښتنه وکړه. په دې مهال د کورمی جنسینا د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توری په خپله وینا کې وویل
صوبی کې زم کې دلو نه تا فائدې شته نقصانات نشته، څوک یې تا جرګه ختم کیږي وقت دے ملکن پختانہ دی فاٹا نہ پاٹا شیوی دے چیتا خو مطلب ہے تس مونگ نہ خو پختانہ دی چیتا خو جرگا ختم نہ شو، رسم بھی ختم نہ شو، رواج ختم نہ شو.
د دغه غونډې په وخت د پاکستان پیپلز ګوند او د فاٹا سیاسی اتحاد یو مشر اخونزاده چټان وویل
منګه د هر قومي مشر ساو د مذهبي مشر سره ډیسکس کړي چې منګه د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره نه دا فارموله جوړه کړي ده. آیا دې کې د دې ملک د دې ولس د دې خاوري یا د قبایلو یا د قبایلو د مستقبل څه نقصان شته؟ نو زما وروڼو ارزینه مونږ ته د تسلي بخش جواب میلاو شوی دی چې دا ډیره کامیابه فارموله ده.
د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه را جوړ شوې غونډې کوربه او د فاټا پارلماني لیډر شاجي ګل دی هم په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل
او زمواري قبایله له ټولو کبیې چې نظم دغه شاندې په زلالت کې وخت روم زنم دغه شاندې غلاموم خو بیا ټیک دو او کبیې چې نه زه هم دغه شاندې حقوق غواړم چې څنګه نورو پاکستانیانو وي نو بیا را چا څه د خپل حق لا او د خپل حق لا چې په کوم ځای کې زه غواړم چې زه سلو غواړم
غونډې په آخر کې قبایلی وکیل او قانون پوه اعجاز مومند مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نو زما په خیال چې نن مونږ دا وکتله چې د بل د پیش کېدو نه پس چې په دې کې څومره حمایت راغی او نن د جلسې دا خبره ثابته کړله چې زه خو دا ګڼم چې د نن نه چې کوم دی نو په فاټا کې اف سی آر ختم، پولیټیکل اډمنسٹریشن انشاءالله ختم دی. په شپاړسم تاریخ باندې به یو عظیم الشانه قبایلي قافله روانېږي اسلام آباد ته او د پارلیمنت مخې ته به کښېني او هغوی به خپل حق غواړي.
یاد دې وي چې سمو د مخکې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد یې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول دي. خو بیا د قبایلي سیمو ځینې قومي مشران د دغه بل مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پختونخوا حکومت د 1200 زلزله ځپلو ضلعو د خلکو سره د مرستې په موخه د 3 ارب روپو اعلان کړی دی. د صوبایي اسمبلی غړی امجد علي وای په ټولو متاثره شوو ضلعو کې د مرستې لپاره ځایونه ټاکل شوي چېرته چې د خلکو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د اکتوبر د 24 نیټې زلزلې په خیبر پختونخوا کې زرګونه کورنۍ متاثره کړې دي. تفصیل پېښوره د شبیر جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت ویلی چې زلزله ځپلو 1200 زلو لپاره 3 ارب روپے امدادي پنګه جاری کړی ده چې رجلی انتظامی پلاس با په دغه اغیزمنو کې ویشل شي. دوی چې پیسو ورکولو عمل د وړاندې نه شروع کړی شوی دی او ډزر با هر یو اغیزمن ته په ټولو صوبه کې خپل موعظه ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سوات سیمې سره تعلق لرونکي دا خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړی امجد علي مشال لیړو ته وویل چې دغه پنګې ورکول لپاره په هر اغیزمنه شوې ضلع کې سرکاري بینک یا نېشنل بینک کې خصوصي کاونټر جوړ کړی شوی دی او د هغه ځای نه به ټولو اغیزمنو خلکو ته دغه پیسې ورکول کیږي.
تین ارب روپۍ د دې لپاره چې کم ریلیز کړي دي نو د هغې عملي طور چې کم کسان په دې ډیزاستر کې مړي نو هغې کې پخپله باندې مونږ چیکونه ورکړي دي کسان له پرونه او بله ورځ انشاءالله زخمیان ته بلې هفته کې دننه دننه د هغو معاوضه ملو شي او چې کم د چا کورونه فلي ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاري دی، چا پارشل ډیمیج دي د هغې هم اسسمنټ جاري دی. انشاءالله مونږ کوشش کوو چې دې منت کې چې دی مونږ دا خلک کمپنسیټ کړو.
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د پوځ او ضلعي انتظامیې سره په مرسته باندې دوی خپلې هڅې شروع کړې دي او چې څومره هم په خیبر پښتونخوا کې خلک ژوبل شوي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي د هغې تخمینه هم لګوي. او تمه څرګنده کړه چې رپنګې او امداد ورکولو دغه عمل به یو میاشت کې سرته ورسوي.
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د ډی سي هر ډسټرکټ د ډی سي انډر نو انشاءالله هغې کې به کمیټي هغه باقاعده خباقاعده د بینک د طرفه نیشنل بینک نه به هغو ته چیکونه ملوېږي او ډیټا چې کومه ده نو هغه مونږ کلکټ کوو او زموږ ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي ټینټ او پټوار والے دي تحصیل والے نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغو ته باقاعده د هغو په اکاونټ باندې چې پیسې دي.
د پامل ده چې تیر زیارت په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د پېښور او بیا د زلزله ځپلو نور سیمو په دوره باندې د دغه اغیزمن اغیزمنو خلکو لپاره امدادي پیکج اعلان کړو چې تر مخه وي د مړ شوو کسانو خپل خپلوانو ته 6,000 روپۍ، ژوبل لپاره 2,00,000 روپۍ او د چا چې کور ړنګ شوی دی هغوی لپاره هم 2,00,000 روپۍ اعلان شوی دی. دوی ویل چې په دې لړ کې به خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت اوږه پوګه یو بل سره مرسته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د اکتوبر د 24 نیټې زلزلې د خیبر پښتونخوا د ښاري سیمو ترڅنګ د قبایلي سیمو خلک هم اغیزمن کړی دی. په کورم ایجنسۍ کې د زلزلې نه د متاثر شوو کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یوه سروې پیل شوې ده. د پولیټیکل انتظامی تر مخه دغه سروې یوازې د هغو کسانو لپاره ده چې د تیرې زلزلې له امله کورونو ته تاوان رسېدلی دی، خو د سیمې خلک وایي چې د کورونو ترڅنګ د دوی ته دوکانونو او مارکیټونو ته هم تاوان رسېدلی دی. حکومت دې لوري ته هم پام وکړي. زموږ همکار طارق اورکزی له سیمې نه راپور لري.
حکومت ایجنسی کې زلزله متاثره کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یو سروې شروع شوې ده. پولیټیکل انتظامی تر مخه د هفته ورځې نه شروع شوې دغه سروې کې تر اوسه د 10 زیات کورونه داسې مخې ته راغلي دي چې هغوی ته سخت زیان رسېدلی دی. انتظامی چارواکي تحصیلدار محمد ریاض مشال رډیو ته وایي په سیمه کې سروې به د نومبر میاشتې 3 نیټې پورې جاری وي او زیاتوي چې دغه سروې یوازې د هغه کسانو لپاره ده چې د تېرې زلزلې له امله کورونه نقصان شوي دي.
دا ایلډر سایډ نه یو نمائندې زمونږ د پولیټیکل اډمنستریشن سایډ نه ځایما زمونږ سره د آرمی یا د ایف سی چې کوم ځای کې دی ډیپلایمنټ مونږ سره د ایف سی نمائنده راسته دی صوبیدار صاحب. نو فی الحال چې کوم کورونه دی خو کچه دي، نو ماشاء الله لکه یو لکه به بالکل پارشل به کیږي، دو لکه به 2 لکس کې به کم کمپلیټ دی به کیږي.
فضل رحمان په نامه د منځنی کورمې یو ځای کس مشال رډیو ته وایي 23 اکتوبر د زلزلې وروسته دلته خلک بلا سر او سامان پراته دي او نه د سر د سایه لپاره چت لري او نه هم د حکومت لخوا دوی سره څه امداد شوی دی. دی وایي داسې خلک شته چې امداد ته ضرورت دی خو د سروې ټیمان ورته نه در رسېدلي، نو پکار دی چې هغه کسان د پامه ونه وستل شي.
سروې زمو په علاقې کې شروع شو خو لږه لیټ شروع شوله. سنټر ګروم کې په خاص کار فړه چمکنی کې په تابه کې کړه دې په بازو کې کړه دې په وی داری کې کړه دې په کمل بازو کې کړه دې په مختلف مختلف مخرانه کې کړه دې په ټوله لکو کې کورونا لک زیات تر خراب شي. ملک را ډیمانډ بیا کو پوه شي کوم کورونا فوج شي دا غوډه دوباره سروي وکړای شي.
په دې سروي کې هغه کسان شامل نه دي چې د چا دوکانونو او یا مارکیټونو ته نقصان رسیدل دي. وزیر حاجی پنامه د ساده سیمې یو دکاندار مشال لډیو پلارې د حکومت غوښتنه وکړه چې دوی سره د هم مرسته وشي.
حکومت دا اعلان کړی چې څو کوټې ورزلې وي څو ورزلې وي دا شو دي شو یوته مو مرسته کو کومه دا دا رسیدلی سیاره دا دکانو ته غنه کیږي دکانو ته هم تک غر رسیدلی دي سروي کې واشول شي او ته د خپل معاوضا سوره مناسب وي او شي.
په دې اړه تحصیلدار محمد ریاض وايي پولیټیکل انتظامیا کوشش کوي چې هغه دکاندارانو سره هم مرسته وکړي چې کوم ته زلزلې نقصان رسولی دي.
فلحال هجي مونږ سره لکه هاوسز والا کوم سروي دا غده، نو ان شاء الله چې څنګه حکومت سه پالیسی جوړه کړي د شابز باره کې هغه باندې مونږ عمل درآمد کوو. خو فلحال هغه مونږ پر ریکارډ راوستي دي، هغه کې مونږ ریپورټ سی فای ار ډی ایس آر وغیرہ کړی پر ریکارډ هم راوستي دي چې برنه سه پالیسی جوړه شي ان شاء الله غي ته ملويږي برنه سه پالیسی جوړه شي.
د اکتوبر په 23 منټه په کورما کې زلزلې خلکو ته سخت مالی تاوانونه اړولې دي. معلوماتو تر مخه په سیمه کې دراغلي زلزلې له کبله تر ټولو زیات تاوانونه په منځني کورما کې شوې دي. تاریخ ورغزه، مشال رادیو، کورما ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4550 1380 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
مبارز سیاستوال افضل خان لالا پرون مازیګر د سوات په بره درشخیله کې د دوی په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې پر مهال د بیلابیلو ګوندونو مشران او د خان پلویان موجود وو. نوموړی هم پرون د ورپېخې ناروغۍ له کبله د راولپنډۍ په یو روغتون کې ومړ. د ده عمر 91 کاله و. نن د هغه د فاتحې مراسم د هغه په حجره کې ترسره کیږي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په راپور کې.
نوامی نیشنل ګون مشر سیاستدان افضل خان لالا جنازه په مټه درشخیله کې ادا کړه شو چې پکې د عوامی نیشنل ګون مشرانو غلام احمد بلور، حاجی عادل، د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام، د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غړی محب الله، د فوز اعلی چارواکو او تقریبا د هرې پارټۍ مقامی مشرانو بشمول په زرګونو خلقو ګډون وکړو. افضل خان لالا خپل کلی درشخیل کې خاورو ته وسپارلی شو. د افضل خان لالا په اړه جنازې ته راغلي باز تنانو دوی ته پیرزونې وړاندې کړې چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
دلته د قومي سیاسي اختیار دپاره جدوجهد کوو. په دې لار کې د جیلونه هم تیر کړي دي، ستړي هم کړي دي، چې هغې ته به ټول خلک چې کوم دی په ډېر درنه سترګه ګوري، هغې به دې یادېږي. او انشاءالله دا کمی خبرې چې دوی کولې یا زموږ نورو مشرانو کولې، دا د پښتون قوم ضرورت دی. او یقینا پښتنې میندې به داسې بچي پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي.
دغه رنګه د مسلم لیگ یو مقامي مشر او د کابل تحصیل کونسلر فیروز شاه اډوکیټ وایي
او زموږ ټول خاص کر پښتانه چې څومره دي، د یو ډېر لوی سړي، د یو ډېر ښه اخلاصمند سړي او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو، او د ډېر یو پښتون سړي نه چې همیش دپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز دپاره خپل ټول ژوند صرف کړی.
سواد کې د بیلابیلو دستورو ټولنو یو فعال غړی شوکت شرار هم د افضل خان لالا په اړه زیاتوي.
د مرګ باندې یقینا چې د سواد او د دې خطې په حواله سره یو ډېره لویه خلا پیدا شولې چې د هغه کسو چې د ریاست سره هم خبره کوله په ولس کې د یو احترام و د خبرې ته به د قدر په نظر باندې کتل کېدو. نو بل څوک داسې زه فوري تور نیم چې یقین چې دا ډېره زیاته خلل ده خدای پاک ولا تجنت ورکي.
د افضل خان لالا وراره ډاکټر نعیم وایي چې خان لالا په خاندان کې یو ډېر مینهناک انسان و او دوی خاندان ته د هغه مرګ درون خفګان رسولې دی.
د خان لالا په وفات باندې خو یو ډېره لویه خلا پیدا شو. دا نه چې یوازې زموږ د کوړمې یا زموږ د خاندان، خو زما په خیال ټول پښتنو، ځکه چې ټول پښتنو آواز کوو، نو بنیادي نقصان خو به موږ ته ورسېد، ځکه چې موږ خاندان وو. بیا د ټول پښتانه په دې باندې سرتور شو، بلکې زه به دا ووایم چې مخکې ورځو کې د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې کولې، نو بیا چې ما ته کاردې نه وروسته له خبرو ده وخوې، ما چې زه کوربه یم، زه به د کوربه په حیثیت خبره کوم، چونکه د ټول پښتون د پښتون قومي وحدت خبره کوله. د یو دغه اندې کړه چې پښتون قام یو شي، پښتون خلک یو شي، دا خاوره یو شي.
د افضل خان لالا یو نمسای چې د پیشي په لحاظ سره ډاکټر ده، وایي چې خان لالا د ښځو تعلیم ډېر ضروري ګڼلو او د پښتنو جنکو په تعلیم یې ډېر زور ورکوو.
خان بابا د ماشومان سره، زنانو سره او د مغینا علاوه کوم چې د کور مشرانو د هر چا سره یو بیل رشته وه، د هغو د تعلیم باندې اسپیشلي په جنکو په تعلیم باندې ډېر زیات زور اچولی دی. کله چې هغو په جرمني کې وو، ناغزین به لیټرز راوستول، په هغه وخت کې په هر خط کې به داسې وي چې موږ ډېر وروسته یو، زمونږ ماشومان زمونږ لونه ډېر زیاتې وروسته دي، د دوی په سبقونو باندې فوکس کوي.
د محمد افضل خان لالا لاسنیوا دا وخت د تاثیر مټې بره دوړشخېله کې د افضل خان لالا په حجره کې روانه ده چې ورته په ډېر ګڼ شمېر سره خلق ورځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هلته په ننګرهار کې هم فرهنګیان او قلموال د افضل خان لالا په مړینه غمجن دي. په جلال آباد کې د مشال لاډیو خبریال باز محمد عابد په همدې اړه له څو تنو سره خبرې کړې او موږ ته یې دا راپور رسولې.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم افضل خان لالا په سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ډګر کې د یو لارښود مشر په څیر یاد کړ او وی ویل چې د هغه مړینه به تر ډیره جبران نشي.
افضل خان لالا هم سیاسي مبارزه کړې او هم فرهنګي، ځکه هغه لوی شخصیتو چې د پښتون قوم د سربلندۍ لپاره لوی لوی سیمینارونه جوړ کړي دي، همدغه شان نشریات یې لرل او کتابونه چاپ کړي دي. د هغه ژوند ډیر ابعاد درلودل او په خپل چاپیریال کې ډیر سره نغښتي وو چې دا د فرهنګ دایرینم بیرون نو، د سیاست نم بیرون نو، او د اجتماعیت نم بیرون نو، ځکه دا یو جرګمار شخصیت او دا یو قومي لیډر و. ډیر لوی لوی مؤسسات د وجود کې راټولو، زه فکر کوم دا یو چیره او دا یو شخصیت بیا موږ دریغه کتر ډیره پوری ومومو.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داوود وفا وایي چې افضل خان لالا د پښتون قوم د یووالي لپاره اوږده کلونه مبارزه کړې او په دې لار کې د هیڅ ډول ستونزو پروا نه ده ساتلې.
افضل خان لالا د پښتنو د قومي وحدت کلک پلوی و. لروبر پښتانه د ده په وفات باندې د زړه له کومې نه غمجن دي. د پښتنو د قومي یووالي دپاره نیمه پیړۍ هلې ځلې کړې دي، هڅې یې کړې دي. په دې لاره کې د بندیزونو، ستونزو، کړاوونو او حتی جیلونو پروا نه ده ساتلې. افضل خان لالا د پښتنو په قومي مشرانو کې د ستوري حیثیت لري. خدای دې وکړي چې د ده د فکر ملګري، د ده ارمانونه ژوندي وساتي او د دل لپاره هغه څه چې پکار دی هغه سي مبارزه وکي.
افغان انزورګر حمد الله ارباب چې د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره د خپل هنر لالارې مبارزه کوي د افضل خان لالا مړینې غمجن کړي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
افضل خان لالا یو د هغه پښتنو مشرانو نه شه د باچا خان بابا سره هغه د ځوانۍ نه لکه په مبارزه کې شامل و د عدم تشدد په پښتون د تعلیم د خیر ښېګڼې د ولسونو د یو ځای کولو. افضل خان لالا تشه په ډېره په مشکله ډکه شي ځکه چې اوس کوم دغه فکري بدلون منفي لوري ته روان دی زموږ دپاره دا یو غټ چیلنج دی خاص کر د پښتنو دپاره چې هغه به تل په خپلو خبرو کې دا ذکر کوو چې دا د فرنګیانو د وخت نه دغه یو دسیسه جوړه شوه پښتون خان په څو برخو شو د دغه وجود د راټولولو لپاره هغه نسلی کیدونکو هلې ځلې وکړي هغه فکر مونږ ته پریښې دی.
افضل خان لالا په 1908 میلادي کال په سوات کې زیږیدل او د 2015 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د نهاتیا کلونو په عمر د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې به
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په پیښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ ځینې ډیپلوماټان وایي چې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت به په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له سندرغاړي وږمې سره د هغې د درملنې لپاره یو اندازه پیسې مرسته وکړي. دوی په دا په داسې حال کې دا خبره کړې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي وږمه اوس مهال د پیښور په یو روغتون کې د رنس پر بستر پرته ده. د افغان قونسلګرۍ پلاوي دا څرګندونې په روغتون کې د وږمې د لیدنې پر مهال کړې. زموږ همکار ذبیح الله شفق له پیښوره راپور لري.
په خیبر پختونخوا کې د افغان قونسلګری ډیپلوماټان وایي د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت په پام کې لري چې په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له رنځوري سندرغاړي وږمې سره د هغې د درملنې لپاره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي وږمه له تېرې مودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پېښور په یو دولتي روغتون لیډري ډنګ کې د رنس پر بستر پرته ده او درملنه یې روانه ده. وږمه چې لاره د خیبر پختونخوا د صوابۍ اوسېدونکي ده شاوخوا 23 کلونه مخکې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتې او د خپل زړه راښکونکي او دردونکي غږ له امله د هنر میدان ته تر راوتو وروسته په ډېر لږ وخت کې په لرې او برې پښتونخوا کې زرګونه مینوال پیدا کړي. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د افغان قونسلګرۍ یو پلاوي چې تېره ورځ د وږمې پوښتنې ته ورغلی او له هغې سره د یوې اندازې مرستې ژمنه وکړه. د پېښور په قونسلګرۍ کې د افغانستان د کلتوري خونې مسؤول عبدالباقي صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چې مخکې مو غوښته چې د دې پښتنې لپاره درای شم خو لږ څه دغه په مخکینۍ زلزله نو بعدې خبرې پیدا شوې چې دغه موضوع یې لږ څه وروسته واچوه. نو بیا زموږ مشر عبدالباري جهاني چې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ده د هغه ماته ویل چې مونږ مقصد دې ته به ځي دېنه به پښتنه کوي او دی به وعده کوي چې مونږ په راتلونکي کې سوره د کیبه د سبب مونږه هغه لازم برسته چې ورته په نظر کې نیول شوې ده د دې په ورکل شي او د دې په علاج کې ولاګول شي.
په خیبر پختونخوا کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسف زیبی د افغانستان او خیبر پختونخوا پر حکومتونو غږ کوي چې د پښتو هنرمندانو د لاسنیو لپاره د لاغوی سره د اړتیا پر مهال لازمي مرستې وکړي.
په دغه حالتونو کې دواړه لارو بر پښتنو ته خصوصا دواړه حکومتونو ته دا په کار ده چې دغه هنرمندانو چې د پښتو ژبې لپاره ډېر زیات خدمتونه کړي د هغې د باید پښتنه وشي مالي مرستې ورسره وشي.
د وږمې خاوند لیاقت خان له ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت مننه وکړه او ویل چې تر دې دمه ورسره د خیبر پختونخوا ایالتي چارواکو د مرستو په لړ کې یوازې ژمنې کړې دي.
زه ډېر مشکور یم چې دې راغلل او دې راغلل موږ د عزت راکړو او زما دا دوا ده چې الله دې افغانستان کې د الله رب العزت د خپل عزت د خاطره د خپل جال او جلال د خاطره افغانستان کې امن راولي. افغانستان زما د بابا وطن دی او به اله لرم چې ما سره څنګه دې راغلل ما سره به د افغان حکومت څنګه چې نن زما د وږمې پښتنه په هسپتال کې وکړه دغه شان به انشاءالله په ژوند کې په نورو موکوم زموږ تپوس کې.
د یادونې وړ ده چې سندرغاړي وږمې څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د ناروغتیا پر مهال یې د یو څو سندرغاړو پرته چا پوښتنه نه ده کړې او د کورنۍ غړو یې بیا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو کلتور له وزارت ته شکایت کاوه چې لا یې هم د وږمې د درملنې لپاره اعلان شوې مرسته نه ده ورکړې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونیز اخبرونه
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
اوریدون کو دولسنی میں بجی کی دن کی دی پورا دولسنی میں بجو با دا مجد بابر نا دا خبر نو لنڈی زاورو ترغی روس تا مطبوعات تا کتن کو و بیا راپور نا ہم را سر دی.
د قبایلی سیمو سیاسی، مدنی او پارلیمانی مشرانو ویلی دی چې د روانې میاشتې په 14 نیټه به اسلام آباد ته د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلیمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناسته کوي. تېر ورځ د خیبر قبایلی سیمې په شاکس کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړه شوې غونډه کې دا پریکړه وشوه. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د دلدلي د پلو سره د مرستو لپاره یې د 3 ارب روپۍ جاری کړي چې د یادې سیمې په 200 ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغیزمنو خلکو ته ورکولی شي. د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو پرون ترسره شوې د پارلماني ټاکنو نتیجې وستایلې او هغه یې د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. په سلو کې د 90% رایو له شمېرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د څه کم 50% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان شو. د پخوانی مشرقی جرمنی د حکومت یو لړپوړي چارواکي ګوانتر شابوفسکي چې د مشرقي او مغربي جرمني ترمنځ د سرحدونو د پرانستو اعلان یې کړی و پرون د شپږتیا کالو په عمر کې مړ شو. د شابوفسکي میرمنې ارینا شابوفسکي د جرمني خبري اجانس ډی پی ای ته وویل نوموړي پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې سا ورکړه. د تیرې میاشتې په 1.5 نیټه په مصر کې د روس د یوې هوایي کمپنۍ د الوتکې د غورځېدو په پلټنو کې شامل یو لوړپوړي روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته ترې څرګندېږي دغه الوتکه په هوا کې ټوټې شوه. اسلامي دولت وسله واله ډله دعوه کوي چې دوی په ترکی کې یو مشهور هغه کارکوونکی سره د خپل یو ملګري وژلی دی چې د دغې ډلې پر ضد یې مبارزه کوله. د یادې ډلې لخوا نن په یو خپور شوي بیان کې دعوه شوې ده چې دوی د تیرې میاشتې په 1.5 نیټه د ترکی په سانع العرف سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی دی.
دا مجید بابر چې تاسو ته د دې مهال مهم لند خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د خبرونې په دینی مای کې مهم راپورونه را سره دی. یو راپور پکې دا هم دی چې د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې په قبایلي سیمو کې په هنرمندانو باندې ستیر شول. دا راپور به وروسته اورئ خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل له کورنیو ورځپاڼو زموږ همکار احمدالله پاکستاني ورځپاڼې لوستي او تاسو سره هم شریکوي چې نن دغه ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي دي.
وحدت ورځپاڼې خپله اداریه په پنجاب او سند صوبو کې بلدیاتي انتخاباتو دوران په بدنظمۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې دواړو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړۍ مرحله کې نښتو، ډزو او نورو خونړو پیښو کې 14 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات نور ژوبل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې 3 میاشتې وړاندې په خیبر پختونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو په مهال د بدنظمۍ او اړیګړي د پیښو د رامنځته کېدو څخه وروسته هیله کېده چې پنجاب او سند کې د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره به د صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن لوري غوره او کلک انتظامات وشي. خو له بده مرغه دغه دواړو صوبو کې 13 ورځ د رامنځته شوو خونړو پیښو په نتیجه کې یو ځل بیا ګڼو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. ورځپاڼه لیکي چې سند او پنجاب کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحلې په مهال د بدنظمۍ او اړیګړي کمې پیښې رامنځته شوې، دا د هیواد په سیاسي کلچر کې د عدم برداشت څرګندونه کوي. د کم د خاتمې لپاره چې به پخپله د سیاسي ګوندونو مشرانو ته کردار ادا کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې کی چې ضرورت د دې خبرې دی چې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو پر مهال د بدنظمۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د وړاندې څخه ګامونه واخیستل شي او دا خبره یقیني کړل شي چې مستقبل کې انتخاباتو په مهال داسې مناسب او کلک امنیتي تدابیر ونیول شي چې په نتیجه کې د دغه شان پیښو د رامنځته کېدو امکان ډیر کم وي. جنگ ورځپاڼې خپله اداریه په ملک کې د پټرولو نرخ په زیاتېدو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د خالی په ورځ د نومبر میاشتې لپاره د پټرولو په نرخ کې 2.5 روپۍ او ډیزل په نرخ کې یو روپی پنځه اویا پیسې لیټر په سر اضافه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې دومره زیاته اضافه نه ده شوې چې حکومت یې له وجې د پټرولو نرخ اوچت کړي، خو د روپی په مقابله کې د ډالر په قیمت کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده. نو حکومت په قومي خزانه دا بوج کمولو لپاره اسانه طریقه دا ګڼي چې د پټرولو نرخ اوچت کړي. ورځپاڼه لیکي چې اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې پریشانه دی او د تیلو نرخ اوچتېدو سره یې په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي. نو حکومت له پکار دي چې په اولس دا اضافي بوج نه اچوي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې څو وارې کمی وکړی شو، خو اولس ته یې څه خاص ګټه ونه رسېده. خو چې کله هم د تیلو نرخ اوچت شي نو ورسره ګرانۍ کې هم اضافه وشي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت دې په اقتصادي شعبه کې د خپلو ګامونو ګټې عام اولس ته رسولو لپاره په مارکیټ خپل کنټرول یقیني کړي. دې سره سره صنعتونو ته ورکړی شوی مراعات دې د دې خبرو سره وتړي چې تیلو نرخ کمېدو لړ کې زیات نه زیاته فائده دې اولس ته رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خلیج ټایمز ورځپاڼې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان او سعودي عربستان د ګډو هڅو په اړه د پاکستاني پوځ د مشر جنرال راحیل شریف پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې. بل پلو د امریکا غږ ویب پاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د زیاتېدونکو نفوس موضوع راخیستې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې درته هارون باچا وړاندې کوي.
د خلیج ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف خبره راغسل شوې چې ویلي دي د سعودي عربستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته پیښېدونکې ګواښ په د پاکستان سخت عکس العمل راوپاروي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان جهلم ښار ته نږدې د ترهګرۍ ضد د قومي مرکز د لیدنې پر مهال کړي. جنرال شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د الشهاب په نوم د پاکستان او سعودي عرب د ځانګړو ځواکونو د یو ګډ تربیتي پروګرام پای غونډې ته مېلمه شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه سعودي عرب او پاکستان ډېرې مضبوطې او تاریخي اړیکې لري چې په خبره یو له بل سره د نږدې همکارۍ پر اساس ولاړې دي. جنرال شریف د دواړو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو چې په یادو پوځي مشکونو کې برخه درلوده د ژمنتیا او مسلکیتوب ستاینه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر هوټ ښکاره کړ چې له سعودي عرب سره د ګډو هڅو په ترڅ کې به اخر کار وتوانېږي چې سیمه له ترهګرو پاکه کړي. د لیکنې تر مخه د دغو پوځي مشکونو پایغونډې ته د سعودي عرب د پوځ یو شپږ کسیزه پلاوی هم ورغلی و. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي داعش چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ځان ته ځای جوړ کړی غواړي د هغه هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو د جګړې یادونه شوې. لیکنه کاږي د داعش وسلوالو د یادې سیمې یو شمېر هغه خلک چې د دغې ډلې وفادارۍ ته نه تسلیمېدل په ډېر بېدردۍ سره ووژل. په لیکنه کې د ځایي خلکو په حواله ویل شوي چې داعش هڅه کوي نورو سیمو ته هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. لیکنه هم د اچین د اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې حکومت د داعش پر ضد د سخت اقدام ژمنه کړې وه او دا چې دوی د دغو عملیاتو پیل ته لیواله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سفر بوخت دی. نوموړي پرون په سمرقند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د خبرو پر مهال وویل چې د افغانستان او منځنۍ اسیا امنیت امریکا ته مهم دی. احمد تکل په دې موضوع راپور لري.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغوني ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share.
پویګو چې د افغانستان په اړه تاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان له ودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یوه هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره همدراز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکه وشوه چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بل خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وخی چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې کم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداری ورکړی. روسیې ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو همدراز داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بسغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کې بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي پاکستان او چین د کاشغر ناګوادر پورې د اقتصادي لارې د امنیت په اړه په یوه جامع او تفصیلي منصوبه بندۍ باندې سلا شوي چې په کې به د 3000 کیلومتر اوږدې دغې لارې د حفاظت لپاره په زرګونو امنیتي کارکوونکي په کار ګمارل کیږي. د دې لیکنې مهمې برخې درته منور شاو وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان د یو امنیتي چارواکي د خلیلي کې چین او پاکستان 13 میاشتې یوې غونډې په ترڅ کې په یو داسې جامع امنیتي پلان سلا شوې چې تر مخه به یې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې د حفاظت لپاره 2000 امنیتي اهلکار پر ځای کول کېږي چې دا راز د خواوشا 210 لویو او وړو منصوبو د سباندې 1400 چینی کارکونکو حفاظت یقیني کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په دې امنیتي ګامونو کې به د چین 1500 اهلکار هم برخه اخلي. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې د پروجیکټ مشر ریټایرډ میجر جنرال ظاهر شاه وای د چین حکومت د پاکستان لاړخه د دې ورستي امنیتي پلان نه ډیر مطمئن دی. ورځپاڼه د پاکستان د داخله چارو د وزارت په حواله لیکي چې د دې پلان تر مخه به د امنیتي ادارو زیاتره کارکونکي د کاشغر ګوادر په لارې په بلوچستان صوبه کې پر ځای کول کېږي. دا رازیات وزارت ویلي چې د ګوادر بندر د حفاظت لپاره به د سرحدي او سمندري ځواکونو اسکر هم ټاکل کیږي او دا چې د دې ټولې امنیتي منسوبې لپاره به د یو حاضر سرویس میجر جنرال په مشرۍ ځانګړی ځواک جوړیږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د دې منسوبې په لړ کې وړاندیز کړی چې د چین نه ورغلي ټول کارکوونکي به د خپل حفاظت لپاره د شناختي کارډونو د قامي ادارې نادرا سره ځان رجسټر کوي. د یاد وزارت یو کارکوونکي د نوم نه ښودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ته ویلي د نادرا سره د رجسټریشن د لارې به په هیواد کې ټولې امنیتي او استخباراتي ادارې د چینی وګړو د امنیت لپاره همکاري کوي، ځکه چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه د پاکستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري او په دې لړ کې هیڅ ډول غفلت کول نه غواړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پاکستانی مجله نیوز آن سنډے لیکي په تیر سمحال کې د مذهبي تنگ نظرۍ لوجي په پاکستان، افغانستان، هند او شام کې مذهبي عبادت ځایونه نړول شوې دي. د دغه مقالې نور مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
پاکستانی مجله نیوز آن سنډے په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په بامیانو کې د بودا د مجسمې تباهي، په هند کې د بابري جماعت ویجاړول، په پېښور کې په یو کلیسا ځانمرګي بمی برید او د شام په پالمیرا ښار کې لرغوني آثار په بمونو الوزول ټول هغه واقعیات دي چې تر شا یې د مذهبي سخت دریځ سوچ وو. د مجلې په خبره کله چې د مذهب په نامه سوچ د سخت دریځۍ بڼه ومومي، نو بیا نورو مذهبونو او مسلکونو لپاره د برداشت رویه کم شي، ځکه دغه ټولو واقعاتو کې یو خبره مشترکه ده او هغه دا چې دا ځایونه چې ویجاړ کړل شول د یو نه یو مذهب د منلو والا لپاره مقدس وو او ویجاړولو والا په ارادي توګه غوښتل چې د هغوی مذهبي احساسات وځپي. مقاله زیاتوي چې پاکستانی تاریخ د دا ډول واقعاتو نه ډک پروت دی، خو د مذهبي سمبولونو په لویه کچه د تباهۍ شروعات په 1947 کال کې د برصغیر پاک و هند تقسیمېدو نه پیل شول او زیاتوالی پکې په 1992 کال کې د هندو سخت دریځو لخوا په نوې دلی کې د بابري جماعت ته ویجاړولو نه پس راغلو. د مجلې په خبره په 1947 کال کې د موجوده پاکستان داسې خار او سیمه نه وه چېرته چې د هندوانو مندرونه او د سکانو ګوردوارې نه وي، خو کله چې د دغو سیمو هندوان او سکان هند ته کډه شول نو د دغو مندرونو او عبادت ځایونو په لویه کچه د ورانولو ترڅنګ په ځمکو یې قبضې وشولې. مقاله کې راغلي چې په نوې دلی کې د بابري جماعت د ورانولو مقصد دا و چې په هند کې میشتو مسلمانانو ته دا پیغام ورکړل شي چې هند یوازې د هندوانو دی او د بل مذهب پیروکار دی، دغه هیواد کې ځان پردی ګڼي. او بیا موږ وکتو چې همدا ډول رویه په پاکستان کې هم رابرسېره شوه او د هندوانو عبادت ځایونه له منځه یوړل شول. د دې مقالې لیکوال اشتیاق احمد ګوندل د خپلې سیمې د پنجاب د بادشاه پور ضلع خبرې لیکي چې د تقسیم هند پر وخت که هم د دوی په سیمه کې کومه د تشدد پیښه نه رامنځته شوې، خو چې کله هندوانو او سکانو کړې وکړې نو په منډی بهاودین کې یو لوی ګوردوارا په جماعت بدل کړل شو.
د تاریخ پانا
ګندارا د سختون خوا صوبې زور نومو بلایسار دې ده دا لکه یو اونډه وته وای یا یو ورکه شان غر وو یا یو غټ فایل وو، داغه په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم. غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه به خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجې په بلوچستان ایالت کې د ټرکونو مالکان او ډرایوران شکایت کوي چې د لارو په اوږدو کې نامعلومه کسان د دوی مخې ته درېږي، د ټرکونو ډرایوران تښتوي او بیا یې د تاوان په بدل کې پرېږدي. دوی د حکومت نه د سر او مال د حفاظت غوښتنه کوي. زموږ همکار نیاز مساخیل له کوټې راپور لري.
بلوچستان کې د ټرکانو او ترانسپورت اتحادیه جنرال سیکرټر عزیز الله مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ټرکانو ډرایوران نږدې د صوبې پر هر لوی لار د ناامنۍ له پیښو سره مخامخ دي.
پر دې هر روډ باندې دا چشپه نشته چې زموږ د ټرکانو والا ته د غل نه درېږي، او دغه شاعره چې دا بالکل د شپې چپر کابله نه دي. زموږ ټرکان د شپې ولاړ دي، ولې چې هر ځای دا کسنې د غل دي یا غوا کېدن دي، نو دا چې په یو وار نه دي په سلواره باندې، یعنی په پلاسو باندې زموږ غوښ کشي دا زموږ د ډرایوران، یعنی چې په هغه سخته بې دردي سره چې هغه یو ځای یو 15 روپۍ په باډي کې یو ځای په ټکر کې د غلو د لاسه، لیکن هغه مجبور یې هغه شی دوی ته په لاس ورکړي.
د ټرکانو اتحادیې صدر نور احمد کاکړ په دغه اړه وویل
ډرایورانو اغوا د ګاډیانو اغلا د بتخوري د خاص کر سیوی او دغه ایریا باندې ډاډر پر دې ایریا باندې خدمت په سوو ډرایورانو اغوا سول، او بیا تقریبا 50% ډرایوران چې کم دینه هغه برته مش په تاوان سره د خکړې تر خلاص کړی.
د ټرکانو اتحادیه جنرال سیکرټر عزیز الله مختوای چې د کومې پیښې په صورت کې حکومت مرسته ورسره کوي، خو هغه ډیره لږوي.
چې ګاډي وسوځل شي دا هغه د پاره 100,000 روپۍ دي، او که ډرایور مړ شي دا هغه د پاره 100,000 روپۍ دي. لیکن ته د اندازه ولګوي، یو ګاډي چا په 1,20,00,000 1,40,00,000 باندې اخیست کی، لیکن بهرحال بیا هم یو ترپی کې هغه د مالګې مقدار، یعنی په ورو کې د مالګې مقدار تاون د دوی د موټر سره ست. په داسې مسله کې چې هغه ګاډي وسوځي یا ډرایور مړ شي، هغه هم د هغه پروسس دی چې چلای په دې کې دا شپږ میاشتې نورې ولګوي، متواتر به سړی په دې پسې د دفتران چکرونه ولګوي.
د ټرک ډرایورانو په وړاندې د ناامنۍ پیښو ستونزه مې د بلوچستان د ټرانسپورټ محکمې صوبایي سیکرټر عبدالخالق مندوخیل مخې ته کښېښوله. نو نوموړی یې په اړه وویل
موږ صوبایي منسټر جابر خان مندوخیل صاحب هم په دې عبارت کې ډېر سټیانې لرزلي دي، متعلقه کمشنرانو ته او کمشنر صاحبانو ته او ډیشیانو ته چې هغه په دې عمل درآمد سکورټي دی پرووایډ.
په بلوچستان کې د ټرکانو او ټرانسپورټ اتحادیه وایي چې که حکومت په صوبه کې کاروبار او تجارت ته وده ورکول غواړي، نو په دغه اړه پکار ده چې ټرک ډرایورانو ته دې ټینګ امنیت یقیني کړي.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي کارپوهان او هنرمندان وایي د تیرو 1400 کلونو ناامنۍ د دغو سیمو د ټولنې کلتوري اړخ ته تر ټولو زیات تاوان رسولی دی. هنرمندان ځورېدلي او کړېدلي دي او هنر ته تاوان رسېدلی دی. د مشال راډیو همکار مجید بابر په دې موضوع راپور جوړ کړی.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د تیرو 1400 کلونو روانې ناامنۍ که یو خوا د ټولنیز ژوند نور اړخونه اغېزمن کړي دي، نو د دغو سیمو سره د تعلق لرونکو هنرمندانو په خبره کلتوري او هنري اړخونه یې هم ډېر ځپلي دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکی سندرغاړی عبدالرحمن دربخیل وایي چې په 2006 کال کې کله وسلوالو د ځایي هنرمندانو د موسیقۍ اوزارونه مات او وسوځول، نو د هغه لپاره د دې نه بله لار نه وه چې کور او کلی پرېږدي. هنرپوها او لیکوال پروفیسر محب وزیر وایي چې دغو تیرو 1400 کالو کډوالۍ او بېکورۍ د قبایلي سیمو ځوان کول د خپلو روایتي کلتورونه ډېر لرې کړل، چې د ده په خبره دا یو داسې زیان دی چې ازاله یې ممکنه نه ده.
چې کله ځوانانو اتڼ کولو، نو اکثر ځوانانو پکې اتڼ زده نه وي، او هغه اتڼ زده ځکه نه وي چې چونکې کلتور چې کم دی هغه د یو تسلسل سره راځي. چې کله په منځ کې تسلسل مات شي، نو هغه کلتور بل نسل ته په صحیح توګه په سمه توګه نه راځي. نو دا یو چې کم دا د 1400 کالو چې کم بریک راغی، دی ډېر زیات تاوان دا ورسولو چې مونږ د ډېرو رسمونو نه لاس ورکو. مونږ د کلیوالو سندرې هېرې شوې، زمون کلیوال ګډاګان هېرې شوې، خصوصا د زنانو په کلتوري هلو ځلو انتهایی بد اغېز مخې ته راغلی.
د راپورونو له مخې د قبایلي سیمو یو شمېر هنرمندانو یا خودویرې او یا د نورو حالاتو له وجې هنري هلې ځلې پرېښودې. عبدالرحمن درپخیل نه مو وپوښتل چې خپل کور کلی ملګري او خپلوان دي ولې د دې هنر لپاره پرېښول.
وتر خو په سوچ هم پاتې دی، هغه ټیم باندې پاتې ولې چې 2003 کې څنګه داخله کړو
نو ما بس د خپل وطن نه هجرت وکړو. هټه وجه خدا غوښته موسیقي دا پښیګان او دا خبرې مبر خو بس نور څه ختم شول. نو بس موږ موسیقي زمونږ بس څه سوای د زمونږ د نونې بوله او زمونږ موهتی بوله. نو بس موږ دا موسیقي دا او د موسیقي نه بغیر ما ژوند تیر دونه
پروفیسر محب وزیر نمو وہ پختل چې د قبایلی سیمو پر روایتی سندرو کے بعد لونگین پیزوان خال او زلفو کم ذکر کے دو هغه اوس ولې نه ترسترګو کی
دے هنری ادب یا دے هنری کلچر برخه اوس نه دی پاتې شوی مونږ اوس د بارود ذکر کوو اوس مونږ د ټوپو د ټینکونو د ډرون او د زمونږ په ټاپو کې باقاعده د ډرون خبرې کیږي کچر ته مونږ پرامن سماج ته ځو نو ظاهره خبره ده چې بیا به جمالیاتي او کلتوري سیزونو ته مونږ واپس ریوایز ورکړو او که هغه نه کیږي نو کوم دغه جنگي مواد به زمونږ د شعر او د ادب او د هنر او د کلچر برخه وي.
پروفیسر محب وزیر زیاته کړه چې یو خوا د دغو څوارلسو کالو دربدرۍ قبایلي ولس په کلتوري حوالو ډېر وځپل، خو بل خوا یې دوی د نوي او جدید ټکنالوژۍ سره هم آشنا کړل چې په کلتوري حواله ترې قبایلي ولس په راتلونکو وختونو کې ګټه پورته کولی شي.
او د مجید بابر د همدی راپور سره د خبرونه رسته شی بو ته نږدې کیږو. د کمال مسجد په واسطه د سندره اوري او خپل قربانه جیب امر ته اجازه ورکړي.
ماں چنتا کا ڈھیل موڑے جان